السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیري او 120 زیات افغانان ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ومنله یوه تراژیدي وبلله. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحې په جوړولو د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه د توضیحاتو د ورکولو لپاره د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو د اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د کانګرس وبخې د استازو جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له طالبانو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لری کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکې بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لیې په وینا دا اقدام د دې لپاره یوه هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدلې شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم د طالبانو تایید ترلاسه کړي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. اسرائیلو په لبنان کې د هوایي حملو پر مهال د حزب الله یو مهم قومندان وواژه. داسې مهال چې د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د بشپړې جګړې ویرشته، حزب الله چې متحد ایالات یو تروریستي ډله بولي پرون د اسرائیلو پر لور لسګونه راکټونه وتوغول. په دې حملو کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو یوه فابریکا په نښه شوه او لسګونه کورنۍ ځانګړو پټنځایونو ته تلو ته اړې شوې. اسرائیلو بېګانه وخته وویل چې الوتکوی د لبنان په جنوبي سیمو او په شمال کې په بېکا سیمه کې د حزب الله د وسلو او توغندیو پر زیرمتونونو پراخې حملې کړې دي. د اسرائیلو د تیرو دوه ورځو په حملو کې د لبناني چارواکو په وینا له 1500 ډیر کسان وژل شوي او د جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د امریکا استخباراتي چارواکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ته د ایران له لوري د هغه د وژنې لپاره د احتمالي خطرونو اړوند معلومات ورکړل. دا خبره د ټرمپ انتخاباتي کمپاین پرون په یو بیان کې اعلان کړه. د بیان له مخې استخباراتي مامورینو ته معلومه شوې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د ایران لخوا پیښ ګواښونه زیات شوي او د حکومت چارواکي د ټرمپ د خوندي ساتلو او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د دې ګواښونو د اغېز د لمنځوړو لپاره کار کوي. په نیویارک کې د ایران دایمي استازولۍ په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړې، خو تهران مخکې له دې د امریکا په کورنیو چارو کې د لاسوهنو اړوندې ادعاوې رد کړې دي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادی رادیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې یو مهم راپور لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په دوام، د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی هم ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله او وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې تر څنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینې بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې او د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه، د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږېږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ وکولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمېر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هېوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسېدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نه شي ازادي راډیو ته وویل
هیله هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هېوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او دا د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
پاین حال کې ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کېږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کېږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حذف کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سر باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام له خوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بې خونده کړی دی.
د دغه ستونزو سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه وروسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لاره راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن همدا موضوع چې روم ملکیه مو وکړي. د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلې واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرمو سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوي لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه هم فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر د خوړل. اوس ډېر دغسې کسان پېژنم لیسانس لري، 12 کاله مکتب، 4 کاله لیسانس، 14 کلنې زده کړو سره یو ځای دی، ناامیدي د ځان سره ګرځي. بیکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له هنده څخه مایوس یم. دغسې روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې هم په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تېرېدو د بلپیل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده د وجوده وځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونه ویني، په اجتماع کې خپل ځان ونه ویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داسې لکه بیګانګان چې دوی لکه د ټولنې د وژو بار، دوی لکه د ټولنې څخه د کمترۍ احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چایي او دوی ورباندې تپل سوي، دوی ورباندې اضافه یي، د وژو بار یې وي. نو دلته دوی دغه احساس خپلوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان نجونې دا چې له زده کړو څخه لرې شوي دي، د هرې ورځې په تېرېدلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلېږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهیلۍ د ژوند خوند ورنه اخیستی دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیله بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پوهنتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼئ؟ اوس وضعیت دغه رقم د کور ناستې دي که دوی ناهیلې نا امید هم سي، بعدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي، نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي، هغه که هر رقم وي، یعنې سیاسي وي، اقتصادي وي، یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي. په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې، زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنې تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي، نا امیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیاوې برابروي، وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړی دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنې ناهیلې دي، بېخي نا امیده دي بېچاره ګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه، له تعلیمه، له پوهنتون نه دوی پاتې دي. یعنې دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي، یعنې خپل امید یې تا له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید ناامیده نه سي، هېڅ وخت ناامیده نه سي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند که ناامیدی لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکا، مبارزه وکا. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې، د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې، خصوصا د افغانستان ښځې، ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفي تاثیر کوي.
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په حال بیکاره دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکاره دي، دا کوم چې نوې نسل دی، په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریخ شوی دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پانتونی وي، مکتبی وي، هغه چې بیکاره دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي همدغه د خپل دي بیکاره لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره به څه کېږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امیده دي. کومه انګیزه چې ورکوي، باید دولت له خوا نه ورکول شي. مثلا ډیګري لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغې ته کار ورکول شي چې تر څو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغوی تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه یې نو په کار اخته دي که نه، دوی به له دې حالت نه راووځي. او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته، هغې کې هم کموالی راغلی ورځ په ورځ. ورځ راځي ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده نو هغه هم کوشش نه کوي چې دی خواته توجه وکړي یو امید ورکړل شي داسې ډاډ ورکړي ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل یې کړی وو بېرته په وظیفو ولګېدل څه خدمات یې وکړل که نه په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې داسه مه ورکوه انشاءالله یوه ورځ راتلونکې دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي ژر ناامیده کېږي او دوی اضطراب اخلي له ځانه سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخ ته رسېدل په برخه کې کله چې موږ خپلو موخو نه وروسته پاتې کیږو په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو له ستونزو سره مخ کیږو له مشکلاتو سره مخ کیږو او بیا نشو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لاره راوباسو دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي لیکن مهمه دا دی اصلا د ژوند تعریف همداسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې مشکلات بدبختۍ جنجالونه دا مسایل ټول راځي لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو ناامیدیو اضطرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي اقتصادي مشکلات کورنۍ ستونزې ناسمې اړیکې دا یې دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل خپل ژوند کې په کورنۍ کې په ملګرو کې دغه ټول مسائل د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل یو انسان د توقعات لري غوښتنې لري ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي یا دنده نه درلودل یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي د خوښې نه وي خرابه دنده وي بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري دوی مثلا ټولنیزه مطالعه اسلامي مطالعه اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي نسته داسې یو څه که نه ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي که نه دوی انتخاب وکړي له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې که نه بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري خفګانونه راځي منفي او مثبتې خبرې راځي دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي
یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي په عباداتو کې فاصله د خیر په کارونو کې فاصله په نیکو کارونو کې فاصله د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي کله ناهیلی کېږي اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي ماته کېږي نیمګړې کېږي کمزوري کېږي نو دا خپله یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډېرولی سي مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کینې خپل مور سره پلار سره ورونو سره خویندو سره که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند همدغسې ټول کورنۍ سره کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي یعنې د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي د ټولنې سره رابطه قطع کېږي د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي دی له روان نی ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي ناهیلی او ناامیدی انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي نا امید دی، له خپلې کورنۍ سره یې بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخ کیږي؟ بیا
کله چې انسان نا امید کیږي، ناهیلي ورته راځي، د خوښۍ چې د یوازې پاتې شي، کله چې د یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمن سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لرو، وای کله سړی شاهي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس څه ډول سازش له ځوان سره پکار دی؟
دا ډېره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی، له داسې یو حالت سره خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډېره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه، که ته په خپل کور کې مرسته کومه که هغه یې، که چېرته دنده لرې هغه پکې شامل یې، که چېرته ته شخصي کار کوې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادات پکې شامل یې، ستا ارامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروفه سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروفه وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي، ځکه د ده ذهن مصروفه دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ده ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان شته، علما شته، دیني برخې فعالان شته، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي، تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړې کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیشه هغو ملګرو سره څه کینم چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کینم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان، یعنې تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري، په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حد اقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو ارامتیا او سکون څه دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېره مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا کډیر واضح ویم، هر ځوان مثلا خپل خپل پنځه وخته لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو، په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحم الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي، وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې د دو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه. دا د مونږ تاسو په دین کې ځنګړی ځای لري چې مونږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره مونږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استرا پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، نا امیدی پیدا کی، خپل ژوند نه یعنی په ډېرو امکاناتو باوجود به هم دی خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستی. دومره مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل، په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي.